څلور بجې شپې احمد شبریم د سجر رو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربان السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کښېني. د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی مشي به د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وکړي. او ښاغلی شاهین د غونډې د اجنډا په اړه وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر مخنیوي، د بانکي زیرمو پر خلاصون او د اعتماد جوړونې په شمول پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی دی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 38 هیوادونو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه، یمن او لویدیځه افریقا هم شامل دي. روسیه تیره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله د هستوګنی بې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلینسکي دا حمله خندلې او دا یې راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې به شاوخوا 40 زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون د همشایر په اوکلند فارم آلتن سیمه کې پیل شو او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وایي دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایتالیا لوبډلې ته په 5 ګولونو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې فرانسه له برازیل سره همدا شیبه لوبه کوي. تر اوسه پورې لوبه یو مساوي ده او د نن ورځې په درېمه لوبه کې پاناما او جامیکا سره مخامخ شي. د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبي د نړۍ د 20 ملي لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې د جولای په شلمه پیل شوه. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دي او د اگست په شلمه به پای لوبه تر سره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندېښنه څرګنده کړې.
واته مې شکیږي لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي، نو که خپل هر څه وکمای مې
خوروره کار کس مې نشته چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په ترافیکي آنلاین مو شي بیا د اسانه ځکه جوړول لري نه پیږي چې درته چرای ده دلته پیاده روي ده.
بلور ته د کابل په ښار کې د ترافیک نوی اشاره لګیدلې دي، خلافه علي شوی نه دي. د سهرو کاروان په پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ واوري.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکې ور در تختاسو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوی راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل له مخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3% اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.45 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي، د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و، خو په مې میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال له وروستیو دریو میاشتو راپدې خوا د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې، ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو له لوري په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو، چې لامل یې ډېرې ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دی د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15.3% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمی موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړه ډیر ځپل شوي وو، او دغه شان په یو شمیر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو، چې لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلود. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله دولتزی:
واته مې شکیږي، لا زیات چې کار مې نشته، کسب مې نشته، د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دی، نو که خپل هر څه وکړم، مثال یا چای یا ډوډۍ یا دا وخرم یا ونه خورم، خو هیڅ سوچ فکر مې نشته. خو ماشومان خو نه غواړي، کله ماشومان خپل چې کور لږ ډېر د بیکاری د وجه بېخي زه کور ته لنه شه، کور لږ ماشومان نه خپل نفقه غواړي، ما سره دومره عاید نشته.
د کابل اوسیدونکو جعفر ازادي راډیو ته وویل:
خورور کار قسم نشته ده چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم، بېخي د ستنګ راغلم د بیکاری د وجه نه، چې هیڅ ایران مې څو کوم څو کار نه کوم، چې زما مزدوري نشته، نه څه مې مزدوري ته به حالات په هغه رقم دی، خلک یې باور نه لري، ایران مې څو کوم دې ایران طرف غلط ده.
دا شکایتونه داسې محل دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږ هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي، د افغانستان او سوریې په ګډون په 3 هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکمه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو 13 ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې دغه اداره اړ شوه چې د بیړنیو مرستو کچه له 15.5% ته راښکته کړي. نوموړي ویلي چې د روان کال په مې میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله، خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې، او تر اکتوبر میاشتې پورې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړی او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 1 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی، چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي، سږ کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کې مو واورېدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس مرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې، ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دي. مخکې هم د دوی ژوند چندان خوند نه درلودل، خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کیدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانی حکومت د نسودو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي څیره د اقتصاد رامعلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي. په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دي. ځکه چې تدیس هم په ترکیې هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي. هغوی لپاره کار پکار دی، زیادي کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانۍ خو لا پرېږدي چې دا تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ورزیاتېږي. هر کال چې تیریږي زموږ مشکلات زیاتېږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره
د اقتصادي چارو کارپو آسرخش حافظي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپا ورځ لتاسو سره.
د کابل ښار په یو شمېر واټونو کې د ترافیکي اشارو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د طالبانو د ترافیک ریاست ژمنه کړې ده چې په ځینو نورو لویو ښارونو کې به هم په راتلونکو میاشتو کې ترافیکي اشارې ځای پر ځای کړي. په دې ترڅ کې ترافیک پولیس د اشارو نصبېدل ډېر اړین ګڼي او وایي که اشارې نه وي کارونه یې ډېر سخته کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کرمیشتای خار او یو ستړی کار. د کابل خار ترافیک پولیس له خپل ستونزمن کار شکایت کوي. دوی وایي د ترافیکي اشارو نشتون د دوی کار سخت کړی دی. د کابل خار یو ترافیک پولیس فرید ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ستونزې دومره زیات دي چې ډېرې د الایم سي نو به ترافیکي الایم وشي بیا د اسانې ځکه ډېرول مو لرې نه پیږي چې دلته چرایي ده، دلته پیاده روي ده، دلته بیروبار زیات ده. بیا زه ډېر په احتیاط په قرارو باندې تېر شم. بیا چې هغه نه وي مونږ ته لږ ستونزې، مونږ خیر خپله کوشش تر اخري اندازې پورې کوو چې بس چا ته صدمه ونه رسېږي، څوک عزت ازار نه سي. حادثه ډېره چې اشارې نه وي زیات تېز راځي هغه پکم نه وي، دا لږ ذرا مشکلات ایجادېږي بس ډېر زیات.
د کابل ښار یو بل ترافیک پولیس مهر الله هم ورته شکایت لري.
خلق قانون نه مراتوي او ازدحام ډیر د په ښار د کابل کې. موږ د خاص ماشونم نه دي ګرمیم ډیر دي، د هوا حالات هم خنوي. بس د خلکو نه خواهش کوو چې د ترافیک قانون ته احترام قائل سي او قانون ته احترام وکړي.
د کابل ترافیک پولیسو د شکایت په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ترافیک پولیسو عمومي ریاست د ترافیکي اشارو د نشتون له امله راپورته شوي اندېښنې تاییدوي. وایي دوی څو ورځې مخکې له پلازمېنې کابل د ترافیکي اشارو د نصبولو پروژه پیل کړه. په یو شمېر څلور لارو کې نصب شوي خو لا ګټې اخیستنې ته نه دي سپارل شوي چې ډېر ژر به دا کار هم وشي. د دغه ریاست سکرتر نجات نواز ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنی سیګنالونه چې موږ نسبو دغه سیګنالونه هوشمن سیګنالونه دي او دا په خپل ول مسنوي هوش سره وکولای شي چې له تقاطو څخه څلور لارو کې مخنیوي وکړي. ټول په نږدې راتلونکي کې به ولاتو کې دغه کار پیل او د څلور یا پنځو میاشتو په ترڅ کې به د ټول هواد په کاچ موږ دغه سیګنالونه په څلور لارو کې نسبو او ان شاء الله چې دغه سیګنالونه به ډیره سنتیاوي رامنځته کړي او په څلور لارو کې به د ترافیکي غنی ګونه مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې دا چې مخکې تر دې یو شمیر کابل خاریان او موټر چلون کو هم لدی عمل شکایتونه کړی دي. دوی وایي په دې جمهوری نظام کې هم ډېری څلور لارو ترافیکي اشارې نه درلوده او کوي هم غیر فعال وي یا به ترې سرغړونه کېده چې ګڼه ګوڼه او ترافیکي پېښې به یې زیاتولې. دوی د ترافیکي ریاست له مسؤلینو څخه غواړي چې د ترافیکي اشارو د نصب تر څنګ سرغړونکو سره قانوني چلند هم وکړي.
د ترافیکي اشارو نشتوالی ترافیک پولیس له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د کابل د ترافیک ریاست وایي چې په یو شمېر لویو ښارونو کې په ترافیکي اشارې نصب کړي شای غزنی پکې شامل وي، خو په غزنی کې یو بل ستونزه بې لایسنس کم عمره ځوانان چې کله موټر چلوي د ترافیکي پیښو سبب کیږي. په دې ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ستونزې مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت د ترافیکو چارواکي وایي د کم عمره ماشومانو د نقلیه وسایطو په چلولو یې بندیز لګولی دی. د ترافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي له دې سره د ترافیکي پیښو او مرګ ژوبلې په شمېر کې هم کمایرات لیسي. نوموالی زیاتوي رښتیا هم چې په غزنی کې ډیری کم عمره ماشومانو موټر او موټرسایکلان چلول چې ځینې وخت به د پیښو سبب کېدل، خو اوس یې مخنیوي سوی دی.
نو بده کې موږ اقدام کړی ده که قانون سند لیسنس فرنه وي او موټرسایکلان جنې درو او کوم موټر کې وي او موټر جنې درو، البته چې کله قانون سند پرځ وي هغه ته بیا لیسنس غوښتنه جنې کوو. نو دا پیګه رښتیا هم په غزنی ولایت کې نه بلکې په ټول ولایت کې مسته. خو موږ په غزنی ولایت کې الحمدلله دا اقدام کړی ده چې کم څنګه لیکانس دي اوس هم په هغه باندې موټرسایکلان او موټران کاملا ټول بند کړی دي.
شاغله رهبر زیاتوي موږ له کورنیو څخه هم غوښتنه کوو چې کم عمره ماشومان او ته چې قانوني عمر یې بشپړ کړی نه وي او یا لایسنس ونه لري موټران موټرسایکلان او یا نور نقلیه وسایط ته چلولو په مخه په لاس ورنه کړي. بلور ته بیا د غزنی ګڼ اوسیدونکو د ټرافیکو مدیریت ته دغه کار ستاینه کوي. دی وایي له دې سره په غزنی ښار کې د بې ځایه ګڼې ګوڼې په ټرافیکي پیښو او د ټرافیکي پیښو له امله په ځانی او مالی زیان کې کمی راتلی سي. د ټرافیکو مدیریت دې ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم شاوخوا 25 کلن ځوان واحد ولادي.
ترافیک مدیریت د کم عمر ماشومانو پر مخ د موټر او د موټرسایکل د چلولو بندیز لګولای. دا ډیر شکار کړی دی، باید ډیر مخکې کړی وای ځکه چې ډیر کم عمر خلکان دي چې هغه موټر موټرسایکل چلوي د غل عمل یې یا خپل ځان یا بل څوک وش کړی. نو موږ په دې ډیر خوشاله سو چې دغه بندیز یې لګولای.
یاد دی وی چې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو او د افغانستان په ډیری سیمو کې د قانون نه مراتولو، کم عمره ماشومانو د نقلیه وسایطو د چلولو او بې احتیاطۍ کولو لامل ډیری وخت ترافیکي پیښو خبر نه ورکول کیږي چې لامل یې خلکو ته ځانی او مالی زیان اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا په دې باور ده چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د وسلو د ترلاسه کولو په هدف شمالي کوریا ته تللی دی. د انټونی بلینکن په خبره روسیه هڅه کوي چې د شمالي کوریا وسلې د اوکران په جګړه کې وکاروي. تفصیل د فريدي سيال پور راپور کې.
زیاته مننه کورودان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، شمالي کوریا ته د سرګي شويګو نه رسیدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي روسیه هڅه کوي چې په نړۍ کې له خپلو ټولو متحدانو وسلې واخلي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ بلنکن نن په استرالیا کې خبري لاندې ویلي هغه ګوري چې روسیه په هر ځای کې د ملاتړ او وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې دی چې وکولای شي په اوکران کې خپل جګړه وغځوي. البته شیبر صاحب بلینکن د روسیې د وسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې ایران ته هم اشاره کړې ده چې په خبره یې ډېر شمېر بیپولو ټالوته کې روسیې ته ورکړې دي. وزیر پڅنګي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره روسیا له دې بیپولو ټالوتکو څخه د اوکراین د زیربناو په لمنځه وړلو او د ملکي وګړو په وژلو کې مرسته البته استفاده کوي.
مننه فريد سيال د دغه راپور بشپړ جزئیات په بیا پر راتلونکو خبرونه کې له تاسو سره شریک کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د میرویس حبزوی روختون مسولان وای په تیر یو کال کې په دې روختون کې د تلسمیا 855 ماشوم ناروغان بستر شوی چې یو شمېر مړه شوی دی. د دوی په خبره په کندهار کې له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یو له ننګونو څخه دی. تفصیل په راپور کې.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حبزوی روختن په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسۍ سره ناسته ده. د هغې لمسۍ په تلاسمیا ناروغۍ اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلاسمیا یو وارثي ناروغي ده چې له کابل شپږ اولادونه مرسیبي او اوس لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوې. تلاسمیا یو ارثی ناروغی ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سری وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته شوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلاسمیا په ناروغي د اخته ماشومانو 855 پیش سبسیبي او دغه ناروغانو ته 1500 واحد وینه ورکول شوې. ډاکټر صدیق وای دغه ناروغانو یو شمیر مرسیوی هم دی.
ارسی ناروغی دا دا مور پا واسطه انتقالیجی و ماشوم تا از مشتر چرا دستر دی تقریبا دا تسا و پشاو خواکی مریضان بستر دی. خو متاسفانه اگه کم دوا چه دا دوی دا بدن چخه اگه اصفانه چه دوینی دا ماتیدو دا خطر پا بدن که چمکیجی اگه کم دوا چه مجل رو اگه از مش پا داگه که نستا دوینی از مش دا دوا و پلیس کم نستا کله چې څو صلیب راکول اومنو نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو د هغه بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوام شته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاو وسته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپل ناروغانو له لاس ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه چې مسلمان چې کیو واسه لري دا وینه وکړي راز موږ مؤمنان د اکثره وخت چې موږ دغه انتظار وکړو وینه نه پیدا کیږي. موږ الک چې دی په میاش کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دروژه کې بستر کې دا یو ورځ مینه درکړې پنځه ورځې په لاره پسې وینه ورکړي.
په افغانستان کې د وینې مرکزی بانک وایي له دوی سره باندې 2000 داسې ماشومان ثبت چې په تلاسمی اخته دي. لدی ناروغی څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواری څخه مخکې جنټیکی معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامیدای شي.
یو شمیر نابینا میرمنې چې عبدل کوي د خپل تولیداتو د پلور لکه مشته شاکی دي. جزئیات په دې راپور کې چې د نابینا میرمنې په ژغ پیلی شي.
وغه
نیمش که خوایم مثلا یک خانواده را با این پولی که ما دست بیارم چه خانم صدیقه ده نبینایانو په یو خوانسی که قرارداد خون کده او تر څنګه اوبدلم کوي. نو موري وای چې تشپګم ټوګي پورته د چونو پر زکلو د بندیز لامل ده نبینایانو په خوانسی کې د دې د زکون کوشمیر 25 تراتی شوای دی. میرمن صدیقی وویل د خونجونو ته د مریو او جامو اوبدل ور زده کوي او په کور کې دوه نور زده کوونکي هم لري. صدیقه زیاتوي چې اوس مهال د دوی پلور کم شوی دی.
په اوبدلو کې کومه خاصه ستونزه نشته، برعکس د قناعت وړ ده. خو زموږ د پلور په برخه کې او هغه څه چې موږ یې جوړوو او غواړو ترې عاید وګټو یو شمېر ستونزې شته. د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله زموږ پلور کم شوی دی.
نابینا میرمنې یو شمېر همکاران لري چې د دوی د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوي. فاطمه شمس په هرات ولایت کې د نابینا ښځو استازې ده چې د دوی محصولاتو ته بازار موندنه کوي. د نوموړي په خبره د نابینا میرمنو لاسي صنایع په بیلابیلو نندارتونونو عام په ګاونډیو هیوادونو کې هم نندارې ته ایښودل شوي دي. اخلي شمس وایي ډېر ژر به په ایران کې په څلورم ګډ نندارتون کې چې په تیرو دریو کلونو کې هم ترسره شوی د هرات د نابیناو میرمنو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. خو فاطمه شمس وایي هغه نابینا نجونې چې له زده کړو بې برخې دي او یوازینۍ خوښي یې اوبدل دي، د خپلو تولیداتو د پلور د کمښت له امله د خامو موادو له کمښت سره مخ دي.
خواهران روشن دل که تمام
روشن فکر خوندي چې ټول ژوند دي زده کړې او ښوونځی و له دې مسلې زیاتې اغېزمنې شوي او آن ډېری یې په رواني ستونزو هم اخته شوي. اقتصاد کمزوری دی او خلک د نابیناو میرمنو تولیدات نه اخلي. کله چې د دوی تولیدات ونه پلورل شي موږ د موادو کمښت لرو.
وشت کلنه لیلا جعفری اموی ولس کله وړاندې اوبدل خپل خور څخه زده کړل. نوموړی وای اوس مهال د پلور او د خامو موادو د کمښت له امله یې پریکړه کړې چې اوبدل پریږدي.
لبه د مرغه د کاروبار وضعیت د ځینو دلیلونو له امله ښه نه دی، کله د بودیجې کمښت له امله او کله هم د خلکو د نهیلۍ شرایط له امله ښه نه دی، او دا چې خلک هېڅ انګیزه نه لري. د دې لامل شوی دی چې دې کار ته نوره ادامه ورنه کړم او پرېږدم.
نابینا میرمنې په داسې حال کې د مالي ننګونو او خپلو تولیداتو له کمښت څخه شکایت کوي چې ډېرو ته یې د طالبانو لخوا د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړلو وروسته دا مسلک یوازینۍ خوښي وه.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه ولیکې هلي وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد نغمان څخه مې دا پیغام پرې خې ده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي سالات او ام ټي ان او روشن او افغان او دا کومې شبکې چې دي دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه باندې و چې موږ نه پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او ستونزې ورته جوړیږي. د لکه بله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عبارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي. دوی بیا هم هغه په پخوانی ریټونو کې د بیخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټیټ.
جانان د هلمند ولایت نهر اسرای د ولسوالۍ څخه میسج پرېږدم وروره. دلته مخابراتي شبکې هېڅکله نه کوي په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې جوړ وړه ده. زموږ غږ چې څوک واوري دا زموږ مشکل لري حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خدای نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بېسیم انتن ودرئ.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ ته څه دا پیغام پرېږدم دغه زما غږ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشیر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د چشاک وبه نه پیدا کېږي. دغه د قانون وسبه غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه د بازار نور اکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلې بازار دی. زموږ د مسلینو دا هیله ده چې زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دکانو باندې لاوس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې دی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې نولس برمې ولیدي. په نولس کې یوې یو څک نه دي کړي. ډېره بې حده بدکلي او ستړیا او وچکلي ده. دغه بازار دی، دغه د ولسوالۍ خود د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور بچي